السلام علیکم وقت مو بخیر د امریکا د ولسمشری ټاکنو ته یو ورځ پاتې ده ډونالد ترامپ او کاملا هاریس د رایو د ګټلو لپاره سختې هڅې کړې دي موږ په دې خبرونه کې د 2023 کال د امریکا د ټاکنو په مهمو شیبو او پایلو باندې ژوره کتنه کوو د تحلیلګرانو نظریات تر سره شریکوو د دې ټاکنو د پایلو په اهمیت او دا چې دغه ټاکنې امریکا او نړۍ ته اهمیت لري په دې حکله به د ملمنو تحلیل واوري همداشان د چین او افغانستان په اقتصادي اړیکو او مخصوصا د افغانستان او چین ترمنځ د بارورونکو ریل په اهمیت به لنډه کتنه ولرو دا د امریکا غږ د اتصال خبرونه ده پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم زه ګالیا رانا نورستانه یم ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د مرسته کوونکو هیوادونو د نشتون له امله د مرستې رسونې ادارې د دغو هیوادونو په استازیتوب د حاکمو چارواکو سره د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه د دفاع او د مرستې رسونې په بهیر کې د هغوی د ګډون په اړه خبرې کوي او چا ویلي دي چې سره له دې چې په تیرو دریو کلونو کې واک طالبانو ترلاسه کړی د اړمنو افغانانو سره په بیلابیل بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوي خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري د اوچا د شمیرونو مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو څخه ډیر دی دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که د نړیوالو له لوري د مرستې کچه کمه شي بشري لاسته راوړنې به په چټکۍ له لاسه ورکړل شي او زیانمن افغانان به یو ځل بیا له زیاتو کړاوونو او زیانونو سره مخ شي فلسطینی مرستندویان په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 1 دیرش تنو د وژل کېدو خبر ورکړی له دې ډلې لږ تر لږه 10 کسان د غزې په شمال کې د بیت الحیا په فلسطینی خارګوټي او د جبالیا د کډوالو په کمپ کې وژل شوي دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلي پوځ د نیوی بریټ اصلي هدف بلل کېږي یو شمېر نور کسان د خان یونس په ګډون د غزې په ښار او جنوبي سیمه کې د اسرایلو په جلا جلا بریدونو کې وژل شوي دي د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا چې د حماس د سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په دغه ښار کې د څلورو ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي او په واشنگتن ډی سی کې د ولسمشری ټاکنو لپاره چې د نوومبر په 15 تر سره کیږي لا د مخه کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي د کار په داسې حال کې تر سره کیږي چې د استخباراتو چارواکو خبرداري ورکړی چې روسیا او اوکراین ممکن د ټاکنو وروسته په امریکا کې د توتريخجن احتجاجونه وهڅوي د امریکا د استخباراتو ټولنه او خصوصي تحلیلګران وایي چې سره له دې چې کرملن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ملاتړ کوي او د مسکو نهایي هدف د امریکایانو ترمنځ انشعاب پیدا کول د اوکراین او ناتو اتحاد لپاره د متحده ایالاتو ملاتړ کمزوري کول دي روسیا او ایران دا ادعاوې رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا په ټاکنو کې د نفوذ هڅه کوي حال کې چې اقتصاد د زینو امریکایي رایه ورکوونکو لپاره تر ټولو مهمه مسله ګڼل کیږي زینی افغانی ول اصل امریکایان د امریکا او د افغانستان د اړیکو په غزه کې د جګړې او د کډوالۍ د پالیسیو په اړه اندیښمن دي زموږ همکار جیلا نوری د فلوریدا ایالت په تامپا ښار کې د افغانی امریکایانو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ
وحیدا بویچ او فال او د فلوریدا په تمپا کې د افغاني ټولنې او مشر دی د ولسمشری د ټاکنو نوماند ګورچ پوښي دوی د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه څه وایي په خاص ډول د امریکا او افغانستان د اړیکو په اړه ابوی وایي د هغه لپاره د افغانستان په اړه د امریکا پالیسی مهمه ده چې د سګنی کال په ټاکنو کې کوم نوماند ته رای ورکړي نو موري زیاته ویچ د افغانستان وضعیت د هریس او ډونالد ټرمپ د بهرنی تګلارې لمرې توپ نه دی او فکر کوي چې لټاکر وروسته به په دې تګلارې کې کوم لوی بدلون رامنځته نشي
ما فکر نمی کنم که اگر کدام هر کس که بیاید یا کاملا هریس بیاید یا دونالد ترامپ بیاید ما فکر نمی کنم که کدام تغییرات به افغانستان بیاید ولی دونالد ترامپ اما که می فهمم که می خواهد که بگرام پس یعنی در نظر از امو وقت هم نمی خواست که ببازش و امیالی هم چشمش در سر بگرام سنال پس می خواهد که بگرام که طالبا یک جایی بگیره دیگه اون رو نمی میفهمم ولی ما فکر نمیکنم که تغییرات برای خود افغانستان ده.
د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشری د کاندیدانو په مناظره کې یو مهم موضوع په 2020 کال کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیرو تر اوسه کوم نمان په دې اړه بحث نه دی کړی چې دوی به له طالبانو سره څه ډول چلند وکړي. طالبان افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو رئیس پر دغه هیواد واکمن دي او په افغانستان کې په ځانګړي توګه پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د 2020 کال د اگست لنی مئی څخه تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو څخه د باندې 14,000 افغانان د امریکا بیلابیلو ایالاتونو ته لیږدول شوي او یو شمېر په فلوریدا ایالت کې میشت شوي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ سربیره افغان امریکایان د هغه نومان د کډوالۍ پالیسۍ چې دوی ورته رای ورکوي مهم او حیاتي ګڼي.
زه د رای ورکولو د حق د کارولو لپاره ډېر لیواله یم. د نورو افغان او امریکایانو سره په خبرو کې مولي دل چې د نورو مسلو ترڅنګ بهرنۍ پالیسی او د مهاجرت پالیسی هغه عام مسائل دي چې د خلکو د رای ورکولو په اړه پریکړه کوي. دا اغیزناک دي.
میری مارکس په فلوریدا کې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا سره کار کوي چې په تمپا کې له افغان کډوالو سره مرسته کوي. میرمن مارکس اندېښنه څرګندوي چې د ټاکنو پایلې به په امریکا کې پر افغان کډوالو څه اغیزه وکړي.
I am extremely concerned.
زه د ټاکنو د پایلو په اړه ډیر اندېښمن یم چې دا به په افغانستان څه اغیزه وکړي. د یو هیواد په توګه او زموږ په ټولنو کې هغه خلک چې له افغانستان څخه د مهاجرینو په توګه راغلي دي او د کار ویزې سره دوی خپلې کورنۍ غواړي.
ماري زیاتوي چې په منځني ختیځ کې روانه شخړه د افغاني ټولنې لپاره یو مهمه مسله ده چې په تمپا کې د مسلمانانو د ټولنې لویه برخه جوړوي. ابوي وایي چې په غزه کې جګړې د تمپا د ټولنې ځینې مسلمان غړي د تواڅ ورچې یا برای ورکولو ته ژمن نه وي او یا هم دریم ګنته به رای ورکړي.
ما خونم دودا فیرګام رای ندونم برای هیڅ کرامشان وند فیرګام خونم رای نمې تم ولی ما خودم می خواهم که برای ترد پاری رای بتم.
ابوی او په فلوریدا کې نور افغانی الاصل امریکایان هیله لري چې په ټاکنو کې د ګډون لارې خپل غږ او غوښتنې نور خلکو ته ورورسوي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا د 2024 کال ولسمشریزه ټاکنې امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ټرمپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړې خپرونې د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیوي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپریږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نېټې سره سمون خوري مه هېروئ.
د همدې راپور په دوام سبا د امریکا لپاره برخلیک ټاکون کې ورسته. د جمهوری ریاست په ټاکنه کې کوم کلیدی مسایل پر رای ورکوونکو باندې تاثیر کوي؟ کوم مسایل د دې ټاکنو په پایلو اغیزه لرلی شي؟ په دې نورو پښتنو د پروګرام د ملمنو نظر در سره شریکو. وایت فقری د سیاسي چارو شنونکي او همداشان عبدالواحد ثابت د سیاسي چارو شنونکي چې دواړه په خبرونه کې سره د سکاپ لاري ملدي سلامونه تاسو ته پروګرام ته په خیر راغلاست. فخری صاحب تاسو مخ کې دلته په امریکا کې د افغانانو نظریات مواوري د چا د دې ټاکني په حق له دوی څه فکر کوي؟ غواړم چې تاسو نو پوښتنه چې د ټاکنیز فضا دلته په امریکا کې څنګه ښکاری؟ ټول دنیا د امریکا ټاکني څاري څه فکر کوي؟ د نوماندانو د سیاستونو ترمنځ مهم توپیرونه او ورته والی څه دي؟
تشکر نورسنی. زه فکر کوم چې تر ډیره حد پورې دا انتخابات پر داخلي مسایلو باندې راڅرخي، چیرې بیا اقتصاد، مهاجرت، امنیت، دا هغه اساسي مسایل دي چې عموما د امریکا په انتخاباتو کې ډېر عمده نقش لوبولې دي او په دې کې هم لوبوي. البته په دې کې د هاریس هغه اساسي ټکی د دیموکراسي ساتل دي، د یو قانوني حکومت جوړول دي، د یو امن راوستل دي او د امریکایانو ترمنځ یو نوی وحدت بیرته ایجادول دي. د ټرمپ هغه عموما هغه مهم ټکی د مهاجرینو ایستل دي او یو نو ډار خورول دي چې مهاجرین راغلي دي امریکا یې نام نه کړی ده امریکا ته جنایات راوړي دي دغه ډار خورول په خلکو کې یو نو استراب خورول او دا چې اوس اقتصاد خراب دي خلک د ډېر سخت او مشکلات سره مواجه دي انفلیشن جګ دی دغه شان د هغه مهم ټکی دغه کې وی احتوا کوي نو زه فکر کوم چې بل په خارجي سیاست کې زه فکر کوم چې ډېر زیات اختلاف ته موجود دی یعنی د پاړو د پالیسی ترمنز د اوکراین په ارتباط د غزه د جنگ په ارتباط دغه افغانستان چې موږ د پاره ډېر مهم دی پاغه کې هم لږ شانتي تفاوت موجود دی مګر څه ډېر هغه فکر کوم چې دواړه یو شان فکر کوي
ښه دغه بهرنی پالیسیو ته هم رازو فقیری صاحب څه فکر کوي تابي صاحب چې لکه څنګه چې اوس فقیری صاحب ورته اشاره درلوده چې دا ټاکنې تر ډیره حده د امریکا په داخلي موضوعات باندې سرخی مخصوصا یو مسله چې د امریکا د ولس لپاره مهمه مسله ده هغه اقتصادي مسایل دي څه فکر کوي چې اقتصادي مسایل تر یو ورکونکو لپاره څومره مهم دي او دا به د دواړو نوماندانو پر رای باندې به څومره تاثیر ولري
درنه تاسو ته مننه ده بلنې څخه مو زه په دې باندې مې ما څلنی دا خې اساس معلومات لرم چې په امریکا کې درسته ده چې دلته دیموکراسي ده د نړۍ دومره طاقت دوی دي دوی هر څه په ولکه کې دي خو سره ده د ټول مسایل او تعریفونو زه فکر کوم دلته دغه دی الکترال کارج په نامه چې دغه راي دي دا دلته سرنوشت دی امریکای دی ټاکنو دی خلکو دی ولس او بهرنی او داخلي سیاست تا کې هغه پدې مونږ چې هغه تریلیارډران او میلیارډران چې دوی د وسلو فابریکې لري دوی د نفط تجارت په نړیواله کچه لري حتی د وجود هوایي خطوط او هغه کنټرول دي دوی په ولکه کې ده په اوس وخت کې تاسو فکر کړئ د الکتریکی جګړې راس پړیدل په نړیواله کچه باندې چې دنیا ترګرد برقی سیستم ته مخ پر روانې دوه دغه مسایل باندې ډیر کلک غښتې ده او دوی په کې ځان پیدا کوي او حتی د هم ویلتي چې مغه پنځم دی نومبر چې دلته ټاکنې کې په مغه ورځ جنجالي ورځ هماغه دغه تریلیارډران په دې ورځ لوب کوي او اتي خلک خپل رائے ورکي او دا غږیداوي چې کیږي تبلیغات کیږي دغه یو د بخش دی دیموکراسي د نړیوالو د کې او په ټوټه کې هغه اقتصادي مسایل چې دوی نړۍ د کنټرولوند لري او په دې سیاست کې هغه تریلیارډران زای پیدا کوي
مننه کوم تابي صاحب دغه تاسو اوس د الکترونیک کالج درایو مثلا رايات کوم خلک دي چې د نور پښتون ته زو شم غواړم فقری صاحب تاسو نظر ولرو د دې لپاره چې دغه شانتي معلوماتي هم شي د مرکز مخصوصا د افغانانو لپاره چې زمون دا پروګرام ګوري کلیدون کو ته داسې معلومات ورکړي چې د امریکا د ټاکنو اصلي او برخلیک ټاکونکو اړخونه کوم دي انتخاباتي استازي یا الکترونیک کالج رای چې اوس تابي صاحب هم ویل چې دا تاثیر لري دا ولی د ولسمشري په انتخاباتو کې مهم ګڼل کیږي
په دې خاطر چې د امریکای سیستم چې پاور سر کې ایجاد شو موسسینه چې ایجاد کړي هغه وخت عام انتخابات نه و او دا عام انتخابات تو چانس هم ډیر کم وو شرایط ورته آماده نه وو او بل په هغه وخت کې د امریکای مشرانو عموما غوښتل چې د قدرت په هغه شتمنه طبقه کې یا شتمن کلاس کې محدود وساتي او دا دغه لپاره د الکترال کالج خلق شوی دی چې د هر ایالت څخه دوه نفر سناتورانو په حساب باندې دی او د هر ایالت د نفوذ په حساب باندې دی چې په هر حالت کې چې ډېر نفوذ وي یا لږ وي د نفوذ پر اساس باندې باید الکترونیک کالج ولري بیا هغوی و جمهور رئیس ته رای ورکوي البته څو وار یعنی دغه زموږ تاسو په خپل څو وار دلته موږ ولیدل چې عام انتخابات یا پاپولر ووټ چورته وایي هغه یوې خواته سیوی دی مګر د الکترونیک کالج رای او بل طرف ته سیوی دی او هغه چا چې ډیر رای ګټلې دی هغه په دې نه دی کامیاب شوی چې دغه تولارسي سپینې مانی تولارسي نو نیازه په دې کې یو څه یعنی غیر دیموکراتیک بودان چې ورته وایي دا موجود دی او دا د امریکا یو مشکل دی چې باید دا عرفه کې مګر تر اوسه پورې هیڅ حد دې دغه نه دی کړی جرأت نه دی کړی چې دغه سیستم چیلنج کړي.
ښه طبي سب څه فکر کوي چې د همدې پښتنو په دوام چې اوس نظر پښتنې څوي د دوه مواردو ته په کتو هغه څه چې تاسو اشاره درلوده او فقری صاحب اشاره درلوده چې نظر پښتنې د دواړو نوماندانو او د دې ټاکنو د پایلو په هکله څوي
ګورې کوم فکر کړی دغه خپل دغه د خره او د فیل نشانونه چې دوی ټاکلې دا هم یو جنجالي بس و شدید خو په 19مه پیړۍ کې هم په امریکا کې دا شوی و د دوی دغه ټاکلې دي او په زمند کې خپل د ډونالد ترامپ یو ډیر جنجالي چیرې ده د تقریبا د اشرافیت او د خاني په فکر کې دا په دغه تفکر دای لوی شوی ده او ویره د امریکا کې دا چې دوی دغه لومړی خبر چې په نړۍ کې او دنیا د کنټرول لاندې نیولې دا اوس د دنیا د وبو ها تکول او اتیا سلنه قدرت دی دنیا دا اوس دی دوی دی غیز لاند ده په دوه مسالک امریکایان نک داریږي کدای وخت رسیږي دای به نوړی غټه لدی څخه پورته کوي او په زمند کې بیرتم ډونالد ترامپ دا هم وایي چې موږ نه غواړو جګړې وکړو موږ نه غواړو چې امریکایانو ته خلک په بد نظر وګوري او دغه جګړه دی اوکراین ته د ته په میراث پاتې کیږي او د غزې امکانات د دیلی دلکی دی ته د پای ټکی دی کی هغه په دې معنی چې خپل د بنیامین نتانیاهو ډیر زنجالي چیرې هم دغه دی جګړه فوتوي او په دې کې مسلمانان امکانات د دیلی دلکی او دغه کرک له امریکایانو څخه ډیر سي نو دای غواړي چې مسلمانان غی کی ونی ستیخه بیلګې میشیګان کې د مسلمانانو د غټي ټولنې تر شادرې دل د ډونالد ترامپ او په زمن کې زیلینسکی یعنی ډیر د سي تشریفاتي په ډول باندې خوري د پد جګړه د اوکراین څخه پیل شوی دا یو لري دغه د پای ټکی کیږي او د بل ډول چې د جو بایدن او هیلاری کامیلا هاریس دوی بیا ورته چې دغه بورډ ملامتې له ځان څخه لري کی او دغه واک دغه توپ دوی په لاس کې ونیسي ترڅو پر راتلونکي کې امریکایان توخي چې دوی ډله یا د دوی حزب امریکای د سروړی غوړي.
بله و دغه ورسته پښتنه فقری سه بوس خو دغه دوه ګوندونو ترمنس د انتخاباتو کې اکثریت د امریکا په انتخاباتو کې ډیر رقابتي یا دغه چیلنجونه د دوه ګوندونو ترمنس وي خو په دې دوه ګوندی سیستم کې د خپلواکو کاندیدانو د بریا لپاره کوم خندونه موجود دي دوی د کوم حزب څخه رایې ترلاسه کولای شي او په کومو ایالتونو کې
په امریکای کې د دریم هیز د پار مشکلات به ډیر دي او عموما ناکام سوي دي چندان مختنه دي تللي نو په دغه او عموما هم لولي ډونران چې دي خلک چې د کمپاین پی سی ورکوي هغوی هم د دریم کاندید سره علاقه نه لري په دا خاطر موږ وینو چې دریم کاندید موجود وي یعنی اوس هم جیل سٹاین ډاکټر جیل سٹاین موجود ده وست پروفیسور وست موجود دی د خپل د لیبرټیرین کاندید موجود دی مګر هغوی عموما ډیر کم فیصدی د رائے ګټي عموما دغه دوه نفر دغه دوه حزب ګټي ځکه په امریکا کې وینر ټیکس آل چورته وایي ګټن کې ټوله ګټې متناسب شکل نه لري لکه په نور په نور دنیا کې چې دی اواز دلته وینر ټیکس آل دی په دا خاطر هم دریم ګوند چندان نقش نه لري
ډیره مننه کوم د سیاسي چارو شنونکي هر یو واحد فقری صاحب او عبد الواحد تابع صاحب اساس د وخت او زمانی څخه نړۍ مننه کوم په خیر وسه
شکر زه
تاسو نه مننه کوم چې تاسو په دې اتصال د پروګرام سره یاست. اوس هم راځو د افغانستان موضوعات ته. د افغانستان او چین ترمنځ د بارونکو اورګاډي تګ راتګ بیا پیل شوی. د اورګاړي دغه پټلۍ چې د 2014 کال په لومړیو کې رغول شوی ده، د افغانستان د حیرتان بندر د ازبکستان او قزاقستان له لارې د چین نانتونګ ولایت سره نښلوي. اقتصاد پوهان وایي دا به د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ لپاره یو مستقیمه لار وي.
دا د چین د جیانګسو ولایت لا نانتونګ ښار څخه د افغانستان حیرتان ښار ته روان اورګاډي دی. د اورګاډي د غلار چې د 2014 کال په لومړی کې رغول شوی و، د یو لوی ځند وروسته بیا پرانستل شو.
د چین او افغانستان ترمنځ د باروړونکو اورګاډي تګ راتګ د دې خودنه کوي چې چین ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا ته چمتو ده او غواړي چې افغانستان سره د سولې او بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي.
تما دا دا چې د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ به د افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د چین ګڼو سوداګریزو خارونو سره ونخلوي.
د چین او افغانستان مستقیم باروړونکو اورګاډي به د چین جیانګسو، ژیجیانګ، فیجیان او ګوانګډونګ په ګډون به د ختیځ او سویل ولایتونو ترمنځ د سوداګریز توکي لیږدوي چې د کار سره به په دې سیمه کې د تصدیو لپاره نوې لوجستیکي اسانتیاوي برابر شي.
په چین کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په دغه اورګاډي کې به په برېښنایي وسایلو، رختونو او نورو توکو بار 50 کنټینرونه ولېږدول شي چې په شلو ورځو کې به له نانګتونګ ښار څخه د حیرتان بندر ته ورسیږي.
موږ لکه څنګه چې د چین ولسی جمهوریت د ناتونونګ ښار د اورګاډي په وسیله د بهرنۍ نړۍ لپاره د اقتصادي دروازې په توګه ارزښمن بولو، همدارنګه د واخان دالیز هم د چین هیواد له افغانستان سره په خورا اسانه او ارزانه توګه نښلولای شي. موږ هیله لرو چې یو ورځ همداسې مراسم د واخان دالیز د پرانستلو لپاره هم ونیسو.
ځینې کارپوهان سره لدی چې د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي د تګ راتګ لپاره خوشبینه دي، خو د چین اقتصادي نتونو په اړه اندېښمن دي.
اصلي هدف د افغانان د دې چې د شیرخان بندر د قندوز ولایت تاجکستان ته او د تاجکستان مستقیم ازبکستان ته لاره چې ډیر لاندې دا مسله خلاص شي. چینایان در لند لاره چی اغا فیزیبل وی سلفایده مند وی افغانستان تا اغا باید خلاص که او باید دائمی لاره خلاص شید. دست او تبلیغات سلای او که لکه پخوام دست او تبلیغات شوی او بار راغه و بیرت لاره دستی بیا خوان نکیگی.
تر دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر ویلی وو چې حکومت له افغانستان څخه د هیواد ته په صادراتي توکو باندې د ګمرکي محصول د معافیدو پریکړه کړې ده. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
د همدې راپور په دوام د افغانستان او چین ترمنځ د باروړونکي ریل تګ راتګ د څو کلونو ځنو وروسته بیا پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې بهتر خبري اژانس د خبر له مخې د افغانستان په لوري دغه ریل روان شوی دی. په دې ریل کې برېښنایي وسایل او نور توکي په 50 کانتینرونو کې بار دي چې په شلو ورځو کې به له نانتونګ خاره حیرتان ته ورسیږي. له چین تر حیرتانه پورې اورګاډی له ازبکستان او قزاقستان تیریږي. په دې موضوع د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر صاحب نظر اخلم چې د شیوه د سکاپ لاله په خبرونه کې را سره مل شوی دی. بهیر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر، پروګرام ته په خیر راغلاست. راپور خو تاسو واورید، دا د ریل پټلۍ افغانستان ته څه اقتصادي ګټې لرلی شي او له چین سره یې سوداګري ته څنګه سهولتونه برابروي؟
سلام نو درنوی تاسو تاسو لیدونکو او ریدونکو ته
وعلیکم السلام.
پرته له شکه چې د ریل پټلۍ په اوسني عصر کې هغه ترانزیتي، ارزانه، هولند او کم مصرفه او د هم د وخت لحاظ هم د قیمت لحاظ هغه وسیله یا هغه انتخاب دی شي د دله طریقې کولای شي چې دواړه لوري هم د صادرات او واردات لپاره د نګټه پورته کو، د ترڅنګ چې مصارف هم د وخت لحاظ هم د قیمت لحاظ کم راځي، د دې ترڅنګ هغه د سرک د مینټیننس او دغه مسایل هم او مصارف را کمیږي. نو پند دلیل د نړۍ ټول هیوادونه کوشش کوي چې د خپل توکي پندغه وسیله، البته پندغه وسایل باندې دوی ولیکي او بیرته خپل هیواد ته راوغړي. نو پند دلیل د افغانستان لپاره هم دغه د ریل پټلۍ، البته د افغانستان او د چین ترمنځ دغه د کوکونه په پخوا شلو کلونو کې پیل شوی وو، دغه لپاره ډېر ډیپلوماتیک کارونه مشول، تخنیکي او اندازه کارم په دې باندې وشه. او موږ تاسو څنګه چې په گزارش کې په 2014 کې ایوه جوپه البته افغانستان طرح له خدا عمدتا په خوکه لوکیم دا یو طرفه تعاملات وزکه چې چینایان خپل صادرات درلودن، اما دی خوانه یو دوه وارد از ډیر محدود صادرات د افغانستان چین ته وشو، خو زیات په اصطلاح رونق نه درلوده. او دغه دلایل مشخص یو دا چې زه غواړم یو څه غواړم چې پنده کې یو تذکر ولرم، دا مستقیمه لار د چین او د افغانستان تر منځ نه ده، ځکه چې دوه نور هیوادونه په دې کې داخل دي. په تیرو کلونو کې چې چیرې مونږ ورې چې عمده دلیل چې دا لاره ونه شوه، یعنی بریالۍ نه شوه، دوه عمده دلیل یې درلود. یو دا چې مثلا د ازبکستان سره د تخنیکي لحاظه هغه وسایل چې په کار و چې دوی د سکن وسایلي او یو سل نور تخنیکي وسایل دي چې دا خطون سره چینج کوي، هغه وسایلو د نه درلودلو تخنیکي امکاناتو معیارونو نه درلودل له کبله ونه شوه افغانستان چې دغه اړیکه لا هم دوامداره وساتي. دویم دا چې دا که چیرې تجار تګ راتګ د دوی د ویزې د صدور دغه مسایل هغه عمده مسایل و چې دا ونه شول. نو ځکه دا یوه صحیح ده چې د افغانستان چین ترمنځ هم د دوه نورو هیوادونو نه تیریږي.
دقیقا بهیر صاحب، اوس خبره دا ده چې د دې ریل پټلۍ په جوړولو او ساتلو کې کوم احتمالي ننګونې او خطرونه شته؟ دې ته په پام سره چې اوس تاسو ویلې چې دا مستقیمه لاره نه ده د چین او د افغانستان ترمنځ، په منځ کې دوه نور هیوادونه هم دخیل دي.
دلته څو مسایل دي. یو دا چې که چیرې د همدې لارې د دوام یا د ثبات دپاره مونږ کار وکړو، یو دا چې ډیپلوماتیک روابط باید د دغه درې هیوادونو سپتېره بیا هغه هیوادونه چې د افغانستان چین سره وسلې دوی سره دا روابط باید ډیپلوماتیک روابط باید ډېر ښي. دویم اقتصادي دغه هوکړې باید مونږ ولرو، هغه باید لاسلیک شوي او هغه باید اجرایي ضمانتونه ولري چې د دغه صادراتو وارداتو په مقابل کې د تېرو کلونو په شان تخنیکي ستونزې رامنځته نه شي. او بل دا چې مونږ دا معیارونو د لحاظ هم مونږ کی کارمندانو ته یا کارکونکو ته ضرورت لرو چې دغه تخنیکی مسائل هم په نظر کې ونیسي، تر څو چې موږ شو کولای په ماغه ستاندردو چې غواړي دوی دغه البته دغه وګون نشي راځي دغه تخنیکی مشکلات هم حل کړي تر څو چې د افغانستان ته داخل شي. یو مسله بلم داده چې یوازې موږ د پاره کافی نه ده چې دا تر حیرتان بندر پورې ورسیږي، دا باید افغانستان خوري کې و غزيږي. او عمده دلیلم زه غواړم چې د بس نه بیرون نه وځو، عمده دلیلم چې اوس چین زیات علاقه مندي ورخی چې دوی راشي و افغانستان ته دغه مسیر بیا پیل کا داده چې دوی روز افغانستان په معادنو کې دوی عمدتا دخیل دي او دوی پراتلون کې دوی غواړي چې بیرته د خپل هغه مواد چې د افغانستان استخراج کیږي ولته کې چیر پروسس شي د بیرته انتقال د پاره دوی فکر کړی چې دغه بیا دا انده د ریل پټری دوی د پاره ډیره عمده او مثبت لار ده او اصل دلیل فکر کوم انده. اوس
خبره داده چې بهیر صاحب په دې برخه کې بیا طالبان به څه ډول چلند ولري؟ تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې مخکې هم کله چې د چین بار افغانستان ته رسیدلی دي، بیا د دې خوانه صادرات د افغانستان له خوانه په هغه پیمانه چې باید وای نه وای، دغه نظارت او دغه د قانونو د کیندنو او د افغانستان د معدنو خبره هم چې وکړه، په دې برخه کې بیا څه فکر کوي چې نظارت به څنګه وي او په مجموع کې دغه پرمختګ بیا فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد په بیا رغونې لپاره به ګټه ورسوي؟
ور عمدتاً تعاملات وقت کله چې تعامل کلمه من استفاده کوم، یعنی دا دوه طرفه یا دوه طرفه عمل کرده، دلته هم د افغانستان لخوا هم د چین لخوا دلته دا تعامل باید وشي. دا تعامل باید هم به دیپلماتیک برخی که هم به اقتصادی برخی که هم تخنیکی برخی که دلته باید پوره هماهنگی وسی و دلته تر سنگ آقا هماهنگی چې دغه دوه نور هیوادونه په دې منځ کې دغه هیوادوس هم باید دا هماهنگی باید موجود ای. اوس چون دا وقت داسې وقت دی چې ټول او د اقتصادي منفعت لپاره دی، او چین هم د علاقمندی څنګه چې ما مخکې ویلې د علاقمندی چې لري د لپاره چې دوی وکولی شي بیرته سهولت دوی ته رامنځته شي چې دوی یا د خپل صادرات هغه څه چې د افغانستان نه دوی وړي هغه دی. ګور هلته دوه موضوع ده، دا باید تفکیک شي. یو هغه مواد چې د افغانستان د صنایع دي یا د افغانستان تولیدات دي چې دا باید صادر شي چین هیواد یا نور هیواد ته.
یو هغه مسایل دي چې لاندې پښتنه کپلان رو ټکر راته وایي چین د افغانستان نه کوم مواد د وړي د قانون کیندنې یا هم د جواهرات او د نورو خبره تاسو وکړه، په دې حق له خود سره معلومات هم نشته.
یا دوه مسائل دی، ما څنګه چې ما لته دوه نو صادرات د افغانستان، یعنی دوه نو توکي صادرېږي، یو دا چې د افغانستان تولیدات دي چې هغه باید صادر شي، دا د افغانستان اقتصاد لپاره ډېر ښه خبره. او دویم دا چې هغه زیات له چینایانو منفعت یا داده چې دوی یاد څه شي د معدن استخراج کوي، دا خو باید دوی خو پروسس کوي، بیا دا باید انتقال شي. نو دا خو نه کوي چې چینایان مثلا عینک دلته دوی استخراج کا دو پروسس یې کا دا په افغانستان کې پریزا خو د انتقال لپاره باید زمینه مساعده شي کنه، انتقال لپاره لار انداده. او عمدتا د افغانستان غوښتنه او د افغانستان حکومت غوښتنه باید دایي چې د واخان بندر باندې کار وشي چې افغانستان ته زیاته ګټه ورسیږي.
ډیره مننه کوم د اقتصادي چارو شنن کای دریا خان بهیر صاحب، ساسو د وخت او تحلیل نه په خیر وسی.
الیکم
قدرمن لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي. هیله لرم چې د امریکا غاک نور خبرونه هېر نه کړی. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خې چاره ولرئ.